د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د مشرانو جرګې د هغو دو انتصابي غړو غړیتوب فسخ شو چې د بډو په اخیستو تورن شوي دي. نور مطالب هم لرو. له هر څه مخکې قدرمن اوریدونکو خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د راپورونو له مخې طالبانو په غزنی ولایت کې لږ تر لږه شل ملکیان تښتولي دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ او د ملي امنیت عمومي ریاست د رشوت اخیستو په تور د دریو سناتورانو د نیولو خبر ورکوي. چین د دې هېواد هغه خبریاله چې په فبروري میاشت کې د ووهان له ښاره د کورونا وایروس د خپرېدو خبر خپور کړی او په څلورو کلونو بند محکومه کړې ده. بشپړ خبرونه. د راپورونو له مخې طالبانو په غزنی ولایت کې لږ تر لږه شل ملکیان تښتولي دي. د غزنی د ولایتي شورا دو غړو ناصر احمد فقیری او عصمت الله جمرودوال د جرمني ډي پي خبري اژانس ته ویلي چې دغه کسان پرون یک شنبه د ولایت په قرهباغ ولسوالۍ کې تښتول شوي او یو نامعلوم ځای ته انتقال شوي دي. د ولایتي شورا د دوو غړو په وینا هغه سیمه چې دغه ملکیان پکې تښتول شوي د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه ده. د طالبانو یو ویاندي خبري اژانس ته ویلي چې دا ډله د دغې پیښې په اړه څېړنه کوي او په دې اړه نور جزئیات ورسته له رسنیو سره شریکوي. تر دې مخکې نن سهار د غزنی چارواکو د مستوفیت د دوه تنو کارکوونکو د وژلو خبر ورکړل. د امنیت قومندانې ویان احمد خان سیرت نن ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل.
له بعد مرغه نن سهار 8 بجې د غزنی مستوفیات دوه تنه کارکوونکي د وظیفې په لور روان وو چې د دوهمې امنیتي حوزې اړوند په سینما څلور لارې کې وسلوالو د بیغاک توپانچې په واسطه په شهادت رسولې دي. سیمې ته پولیس او د څېړنې ټیم رسېدلی دی. څېړنې دوام لري.
تدې درې ورځې وړاندې د غزنی په پیرزاده سیمه کې هم د محکمې یو عادي کارکوونکی دندې ته د تلو پر وخت ناڅرګند وسلوالو وژلی و. په پروان ولایت کې یو پخوانی جهادي قومندان ناپیژند وسلوالو په ډزو وژل دي. ولایت امنیت قومندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې مهراب الدین چې په معلم مشهور په موټر سایکل سپرو وسلوالو نن د دې ولایت مرکز چارکارو د ښوونکو د ښارګوټي په سیمه کې په ډزو وژه. د ښاغلي هاشمي په وینا وسلوال د پیښې له ځایه په تیښته بریالي شوي دي او د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ او د ملي امنیت عمومي ریاست د رشوت په تور د دریو سناتورانو د نیولو خبر ورکوي. دواړو ادارو نن په ګډه په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د ملي امنیت عمومي ریاست او د لوی څارنوالۍ چارواکو د کشفي معلوماتو پر اساس پرون یک شنبه د ګډو عملیاتو په نتیجه کې د مشرانو جرګې درې غړي د 40,000 امریکایي ډالرو رشوت اخیستو په تور بالفعل ونیول. د خبر پاڼې له مخې دغه سناتوران د بلخ ولایت د چارو د څېړنې لپاره د ولایت تللي وو چې د اساسي قانون او نورو قوانینو پر اساس د رشوت په تور ونیول شول. دواړو ادارو د نیول شوو سناتورانو نومونه نه دي په ډاګه کړي، خو د افغانستان مشرانو جرګې ته په دې اړه خبر ورکړی دی. د راپورونو له مخې دغه درې نیول شوي سناتوران په مشرانو جرګه کې د فاریاب، سرپل او خوست ولایتونو استازیتوب کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د رسنیو د کارکوونکو او مدني فعالانو هدفي وژنې او هغوی ته ګواښونه د دې سبب شوي چې د رسنیو فعالان خپل ځان سانسور کړي. د کمیسیون نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا مسله دغه راز د دې سبب شوي چې د مطبوعاتو د بیان او د رسنیو ازادي چې د وګړو له اساسي حقونو څخه شمیرل کیږي او د اوسني سیاسي نظام له سترو لاسته راوړنو یوه ده له خطر سره مخامخ شي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له رسنیو سره په ولایتونو کې د والیانو د ویندویانو منع کول هم د بیان د ازادۍ او اطلاعاتو ته د ټولو د لاسرسي لپاره د حکومت له ژمنو سره په تضاد کې بللی دي. تېره اونۍ د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې وویل چې پرېکړه شوې چې له دې وروسته به خپله والیان د خپلو ولایتونو د مهمو پیښو په اړه له رسنیو سره معلومات شریکوي. خبرونه له ازادۍ راډیو اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د کووید 19 ناروغي له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه تر څو ورځني ځنډ وروسته توشیح کړه. دغه څو ورځني ځنډ پر مهال د میلیونونو امریکایانو لپاره د بیکاری د اضافي پیسو ورکړه درېدلې وه او قانون جوړونکو خبرداری ورکړی و چې ممکن حکومتي چارې ودرېږي. ترامپ پرون یک شنبه ناوخته پر دې لایحې لاسلیک وکړ. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن هم خبرداری ورکړی و چې د دغه سند نه لاسلیک کول به ناوړه پایلې ولري. د لاسلیک شوې لایحې له مخې هغو امریکایانو ته د سړي سر شپږ سوه ډالر کول کیږي چې عاید کم دی. د ولسمشر ټرمپ یو نه وکړه و چې دا پیسې کم دي او غوښتنه کړو چې باید 2000 ډالر وي. روس چارواکي وایي په شمالي کنګل سمندر کې کبنیونکو یو کشتي ډوبه شوې او ولستنه تری تم دي. د روسي د بیړنیو چارو وزارت نن وویل چې سهار 9:30 بجې معلومات ترلاسه کړل چې د اونیګاپ نوم کشتي د ارخانګلسک په سیمه کې نووایا زملیا سیمې ته نږدې د بارنس په سمندر کې ډوبه شوه. د وزارت ویل چې دغه کشتي د عملی د نولستنو له ډلې دوی ژغورل شوي او د نورو د ژغورلو لپاره عملیات روان دي. د روسي خبري رسنۍ وایي لږ تر لږه څلور کشتي د پیښې ځای ته استول شوي چې د احتمالي ژوندۍ پاتې شو کسانو لټون وکړي. د لومړنیو معلوماتو له مخې د یخونو جمع کېدل د سبب شوي چې د کب نیونکو کشتي ډوبه شي. او چین د هیواد هغه خبریاله چې په فبروري میاشت کې د ووهان له ښاره د کورونا وایروس د خپرېدو خبر ورکړی و په څلورو کلو نو بند محکومه کړې ده. د 23 کلنې ژانګ ژان سپتي ویډیوګانې چې آنلاین ډیرو خلکو لیدلې وې پکې ښکارېده چې په دې ښار کې چې د خبرې شوې کووید 19 ناروغي سره لاس او ګریوانو خلک په بټیو کې سوځول کیږي او روغتونونه هم له ناروغانو ډک دي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اورې قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې چې د میر احمد صاپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي وړاندې په خبرونه کې راپورونه او مرکه خبرو. وابوري چې ولسمشر اشرف غنی د مشرانو جرګې د هغو دوو انتصابي غړو غړیتوب فسخه کړ چې د بډو د اخیستو په تور نیول شوې دي. افغان امنیتي چارواکي ادعا کوي چې په هلمند کې د طالبانو او القاعده یو شمیر غړي یو ځای په یو هوایي برید کې وژل شوي. د ملي امنیت شورا وایي دا ښایي چې طالبان او القاعده لا هم ندي سره بیل شوي.
طالبان او القاعده یو لبل سره ایدئولوژیک اړیکې لري چې یو لبل نه پاسانه نه سي بیل دی. ورسته پیښ په ګوته کوي چې طالبان او القاعده خپل لیک نه دي سره بیل کړي.
نو راپورونه هم لرو. په یو راپور کې به واوري چې په غزنی کې د پوستین ګنډل صنعت د لمنځتلو لګواخ سره مخامخ دی.
دلته د روسانو په وخت کې هم ډیر پوسټونه روسیه ته وړل کېده. له هغه نه مخکې د داوود خان په وخت کې چې دلته سیاحین ډیر راتلل فرانسویانو پوسټونه وړل.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه له ځنډ وروسته توشیح کړه. امنیت او سالم چاپیریال پروګرامونه په دوهمه نیمایي کې خپریږي او ریدو ته رسره وسی. د افغانستان د ملي امنیت اداره او لوی سرنولي وایي چې د مشرانو جرګې درې غړي په بلخ ولایت کې له یو دولتي بنسټ څخه د بډو د اخیستو په تور نیولې دي. د بلخ ولی فرهاد عظیمی هم ویلي چې دا سناتوران تیرونی د مشرانو جرګې د یو پلاوي په ترکیب کې بلخ ته تللي وو او په دې ولایت کې د عوایداتي ادارې د فعالیت څارنه کوله. ښاغلی عظیمی د دې سناتورانو نیول په محلي کچه د فساد سره د مبارزې په برخه کې یوه لویه لاسته راوړنه بللې ده. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د ملي امنیت اداره په بلخ کې د مشرانو جرګې د دریو غړو له نیولو خبر ورکوي. د ملي امنیت اداره او د افغانستان لوی څارنوالۍ په یو غړه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د مشرانو جرګې دا درې غړي په بلخ کې د یو دولتي بنسټ څخه د څلوېښت سره امریکایي ډالرو د رشوې د اخیستو پر مهال نیولې دي. سره له دې چې په اعلامیه کې د مشرانو جرګې د دغو سناتورانو هویت نه دی افشا شوی، خو ویل شوی دي چې دغه سناتوران بلخ ته د نظارتي چارو د ترسره کولو په هدف تللي ول. په همدې حال کې د بلخ والی فرهاد عظیمی وایي چې د مشرانو جرګې دا غړي تیرونی په بلخ کې د عوایدتي ادارو د فعالیت د څار لپاره راغلي وو. د بلخ د والی په خبره چې په فساد دغه تورن سناتوران د هیواد د نافذه قوانینو په اساس او د مرکزی حکومت په همغږۍ هغه مهال ونیول شول چې له یوې سیمه ییزې دولتي ادارې باډه ترلاسه کوله. هغه د مشرانو جرګې د دغو غړو نیول په محلي کچه د فساد سره د مبارزې په برخه کې یوه لاسته راوړنه بولي. عظیمی وویل د مرکز په همغږۍ د سناتوران څنګه چې تاسو ورته یادونه درلوده په بلفیلټ نیول شوی. سره له دې چې د بلخ والی ونه غوښتل په دې اړه نور جزئیات ورکړي، خو له ولسي جرګې څخه یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دا انتصابي سناتوران دي. منبع ویلي چې د مشرانو جرګې دا درې غړي بلخ ته د ایرتان بندر او ګمرک د عوایدو څخه د نظارت په خاطر راغلي وو چې د رشوې د ترلاسه کولو پر مهال د ولسمشر په مستقیم امر نیول شوي دي. د یادولو ده چې د ملي امنیت ادارې او لوی څارنوالۍ ویلي چې د مشرانو جرګې د دغو سناتورانو د نیولو په اړه یې د نافذه قوانینو له مخې د افغانستان مشرانو جرګه هم په جریان کې پرېښې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د ملي امنیت اداره او لوی څارنوالۍ وایي د مشرانو جرګې درې تنه غړي په بلخ کې له یو دولتي بنسټ څخه د بډو د اخیستو په تور نیولې دي. د ولسمشر د ویان د دفتر چارواکو په یو تازه سټیټمنټ یا بیان کې ویلي دي چې له دې دریو سناتورانو څخه دوه غړیتوب په مشرانو جرګه کې فسخه شوی دی. د ولسمشر د ویان د دفتر د رسنیو سلاکار قدرت الله جاوید پر خپل فیسبوک پانه لیکلی دی چې ولسمشر اشرف غنی په مشرانو جرګه کې د تورنو سناتورانو څخه د دوو انتصابي غړو غړیتوب لغوه کړای دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي ورستۍ پیښې ښیي چې طالبانو له القاعده شبکې څخه خپلې لیکې نه دي جلا کړي. د دې شورا له قوله طالبان او القاعده ایدیولوژیک اړیکې لري او له هم د افغان حکومت پر ضد یو ځای جګړه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په روانه اونۍ کې په هلمند ولایت کې د القاعده شبکې 15 هغه غړي وژلي دي چې وسله والو طالبانو ته د نښهویشتونکو وسلو روزنه ورکوله، خو طالبان د افغان حکومت دا ادعا ردوي.
د امریکا متحده ایالاتو طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوي تړون پر بنسټ باید طالبان د القاعده په ګډون له ټولو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي، خو افغان حکومت د طالبانو دا ژمنه تر پوښتنې لاندې راوستي. د جمعې او یکشنبې په ورځو کې د افغانستان ملي دفاع وزارت په دوو جلا جلا خبر پاڼو کې ولیکل د هلمند په ناوی ولسوالۍ کې د القاعده ډلې هغه غړي په نخښه کړي چې طالبانو ته د ماین خښونې او سنایپر یا نخښتون کوټو په کوروزنه ورکوله. ملي دفاع وزارت د القاعده ډلې د وژل شوی وسلوالو شمیر 15 تنه وخوت او دغه شانی په دې بریدونو کې د طالبانو د یو مشهور سرګروپ مسعود احمد چې په حقبین مشهور او په هلمند کې د بهرنیو ترهګرو د ساتلو مسؤلیت درلود د وشل کېدو خبره هم وکړه. د دې پی خوروسته اوس د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې. د دې شورا ویان رحمت الله اندر د دوشنبه پورز ازادي رادیو ته وویل طالبان او القاعده لا هم د افغان حکومت پر ضد یو ځای جګړه کوي.
طالبان او القاعده یو لبل سره ایدئولوژیک اړیکې لري چې یو لبل نه پاسانه نسی بیلې دی. قسم طالبان او امریکایانو سره هوکړه کړې وسی دوی بل القاعده او نور نړیوالو تروریستي ګروپونو سره خپل اړیکې شلوي، خو ورسته پیښ په ګوته کوي چې طالبان او القاعده خپل لیکي نه دي سره بیل کړی او یو ځای د حکومت په خلاف جنگي.
خو طالبان بیا د حکومت دا خبره ردوي. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل د القاعده ډلې اړوند هیڅ غړی په افغانستان کې نشته او نه هم ورته زمينه برابر ده چې دلته وو اوسيږي. لدی وړاندې هم افغان حکومت پر طالبانو تور لګولې چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره په خپل شمنو عمل نه دی کړی. د دسمبر په 14 نیټه کندهار ته د سفر پر مهال د ولسمشر لومړی مرستيال امر الله صالح هم طالبان تورن کړل چې له بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پر خپل ځای دي. خغلی صالح هغه مهال ویلی وو
شل عسکر د دوی سرونه پرې شوی د چالوخه تاکه قاتلین یا عوام افغان خارجي دي. یعنی هغه ژمنه چې طالب کړی وو چې موږ سولې وغوړو موږ ته وخت ورکړي چې دا نولس یا شل خارجي تروریستي ګروپ د افغانستان وباسو یا هم نه ده پلې شوی.
دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 15مه د افغانستان د ملي امنیت ریاست په غزنی ولایت کې د القاعده ډلې د دویم نمبر مشر ابو محسن المصري د وژل کېدو خبر ورکړ. لدی وړاندې د لړم میاشتې په 22مه نیټه د ملګرو ملتونو د همغږۍ او څارنې ګروپ وویل القاعده ډله لا هم د افغانستان د سولې پروسه ګواخي او له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. د روان کال په جوزا میاشت کې هم ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې د دې سازمان د امنیت شورا ته وسپارل کېلی وو لا هم په افغانستان کې د القاعده ډلې مهم مشران او سلګونه وسلوال فعالیت کوي.
راپور کې مو واوریدل چې د ملي امنیت شورا وای ورستي پیخي خي چې طالبانو لال قاعده ډلې څخه خپل لیکي نه دی جلا کړی. د پداسل کې د افغانستان دفاع وزارت خبر ورکړی چې پراونه ولا اونۍ کې په هلمند ولایت کې د القاعده شبکې 15 هغه غړي په یو هوایی برید که وشل شوید چه وصلوالو طالبانو تای ده نخویشتون کو وصلو او توپکو روزه نور کوله. امریکایی چارواکو مخ که تردی ویلی و چه پا افغانستان که ده القایده دیر کم شمیر غری خواهی پاتی وی چه شمیر دو نیم سوونه نزیاتیگی. په دې وروستیو کې په غزنی، فراه او اوس په هلمند کې له القایده سره د تړلو وصلوالو د وشل کېدو خبرونه خپر شوي دي. په افغانستان او په ځانګړي توګه په لویدیځو ولایتونو کې د القاعده پر فعالیتونو د وروستیو راپورونو په اړه د سولې د شورا له پخواني غړي او د سیمې له یوه قومي مشر حاجي احمد خان مسلم سره مې په دې اړه ټلیفوني مرکه کړې. ښاغلی مسلم د مرکې په پیل کې دې سوال ته ځواب وایي چې د ده په نظر په لویدیځو او جنوبي ولایتونو کې لا هم د القاعده شبکې غړي فعال دي که نه؟
او بالکل کوم وخت چې جګړای په جګړه کې بدای شانی زوایم چې بسم الله الرحمن الرحیم وصل به خیر چې صلح وسو ټول مشکل به هلی او کې جګړای د طالبانو عملی د حکومت بمبارونه یې منځکې د طالبانو فلاس کې هلته به القاعده وجود لري هلته به داعش وجود لري هلته به بل څوک د کور چې دیوال ونه نیږي دروازه یې وخیږي کور ته به هر څه شنه مرځي سپی به مرځي زمری به مرځي پړانګ به مرځي هر څه غل به مرځي غدوی به مرځي مون تاسو باید خپل کور سره یو کې د کور دروازه جوړ کړي د کور دیوالونه جوړ کړي بس دا دی چې څونه وشي پس تر څونه یا څوک متمولی شي چې وروره څونه دی ماته کړه پس تر څونه دی دا دی چې اړیکې نیولې
په مشخص ډول تاسو د دې ډلو فعالیتونه یا د القاعده شبکې او یا د نورو بهرنیو وسلوالو ډلو فعالیتونه لیدلې دقیقا په کوم سیمو کې دي؟
نه مشخص نه دی موږ شدا چې اوسه ګورو دغه ځانمرګي یا د چاودنې چې کوي دا زه خپله د القاعدې بولم یا د بلې ډلې بولم دا طالبانو بولم نو د دغسې موږ ته معلومېږي چې دا خلک ستا د القاعده ډله یا بله ډله هره ډله چې دا چاودنې چې کوي یا دا ځانمرګي چې کوي فکر نه کوم چې دا د طالبان وي نو دغه موږ ته معلومېږي چې دغه رقم وژنې چې کېږي یا د خلکو سرونه پرې کېږي یا خلک ذره ذره کېږي ټوک ټوک کېږي پارچه پارچه کېږي دا بلد نورې دلی بولم خو مونږ ته بیا هم زه دا وایم چې صلح خیر د خدای پاک خیر بولل دی که صلح وشي ټوله مشکل به حل شي بیا القاعده یي نه به بیا بده بلایي نه به بل څوک.
بله او حاجي صاحب یوه بله خبره چې ستاسو په نظر دغه چاودنې او وژنې چې تاسو وایئ چې هو القاعده شته دا له طالبانو سره په همغږۍ او د طالبانو په مرسته یې کوي یا طالبان یې کوي د القاعده په مرسته یعنې د دوی ترمنځ همکاري شته؟
په جنگ کې محترم څوک چې جنگ کوي و دښمن ته وایي چې څه د چیش سلای واده نو بیا کا طالب هم کاری کوم سره کوي القاعده هم کوي هدف د ګرد بیا د غو د یو دی هغه وخت هر څه کوي خو زه بیا هم په دا خبره چنګار کوم چې باید وربند وشي سولې ته زمينه برابر شي که جنگ ما ته چې جنگ سره کوو هر بل دښمن چې زلره ماغه زما سره جنگ کوي هغه دغه ځای څخه استفاده کوي سوې استفاده کوي نو دا هغه څه مرسته معنی مانمدار یو بل د سره کار د مجبورې مرمۍ ته زوري استا سلات استا پیسو ته استا ګوډي ته استا دواو ته استا نو خامخا
او حاجی صاحب
سایو ته لاس وردی هم نور دل ته وردی.
بله حاجی صاحب د سولې مسله څنګه کیږي؟ له طالبانو سره خو به سوله وشي خو له القاعده سره سوله کیدای شي؟
سل په سل چې طالبانو سوله وکړي مشکلات ګرد حل دي د طالبانو سوله چې وسو هیڅ شی نه نسته بیا موږ ته دا معلومېږي هغه جغرافیه موږ ته معلومې دي د روزګانو هلمندو کندهار چې بیا په هغه منځ کې کوم چې هېڅ څوک ظهور نه شي کولی چې طالبانو په هغه درې ورځې اوربند کې موږ ته معلومه شو که طالبان اوربند وکړي طالبان سوله وکړي مشکل حل دی د خیره بیا هېڅ شی نشي پېښېدی.
د سولې د شورا پخوانی غړی او د هلمند ولایت یو قومي مشر حاجي احمد خان مسلم چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. د ننګرهار د پوهنې ریاست وایي سلګونه لوستو کسانو په دې ولایت کې د رضاکارو ښوونکو په توګه ورته د همکارۍ لاس ورکړی. دا رضاکار ښوونکي به د هغه اشر په ترڅ کې چې د ننګرهار د پوهنې ریاست په ابتکار دوه اونۍ مخکې پیل شوی په بېلابېلو ښوونځیو کې د ښوونکو په توګه د تدریس چارې پر مخ وړي.
په لومړي ځل په ننګرهار کې دوه اونۍ وړاندې د پوهنې ریاست په نوښت د دغه ولایت د دولتي او خصوصي پوهنتونونو علمي او تحصیلي بنسټونو او مدني ټولنو په مټ د پوهنې د تدریس په نوم یو اشر پیل شو. دغه ریاست په دې برخه کې له یو شمېر دولتي او خصوصي پوهنتونونو او مدني ټولنو سره هوکړه لیکونه هم کړي چې ښوونځیو ته به رضاکار ښوونکي ورپېژني. د ننګرهار د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې په دغه اشر کې تر دې د مسلګونو لوست ځوانانو رضاکار ډول د تدریس لپاره چمتووالی ښودلی دی. د ننګرهار د پوهنې رئیس حسیب الله شینواری ازادي راډیو ته وویل د ښوونکو د کمښت له امله دوی دې ته اړ شوي چې د ننګرهار په لوست ځوانانو په رضاکار ډول د تدریس غږ وکړي. شینواری وایي اوس چې په پراخه توګه لوست ځوانانو په دغه اشر کې برخه اخیستي نو ډاډه ده چې په ښوونځیو کې به د ښوونکو د کمښت تشه ورسره ډکه شي.
دا کمپاین د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې عملا پیل شوی دی. په ځانګړې توګه په هغه ولسوالیو کې چې ګرمسیر دي او دا اوس پکې ښوونځي فعال دي تدریس کېږي، هغلته به عملا اوس کار چارې پیل کېږي. او هغه ولسوالۍ چې سرسیر دي د نوي کال په پیل کېدو سره به هلته دا کمپاین هلته هم غځول کېږي.
د ننګرهار د پوهنې رئیس په خبره له دې موقع په استفادې چې د کورونا وایروس د انتقال د مخنیوي په خاطر په ننګرهار کې پوهنتونونه رخصت او محصلین وزګار دي نو له دې چارې به بریالي ووسي. دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار د پوهنې ډګر دم ګړې د 2000 ښوونکو د کمښت له ستونزې سره مخ ده او تمه لري چې د نوي کال پر رسیدو سره به یې دغه ستونزه تر ډیره هواره شي. په ننګرهار کې یو شمېر مدني ټولنې چې د پوهنې ریاست سره د ښوونکو پور پېژندنه کې د همکاري ټټر وهلې وایي چې چرته چې هم پوهنې ریاست د ښوونکو د کمښت له ستونزې سره مخ ده هلته حاضر دي چې رضاکار ښوونکي ورولېږي. احسان الله احساس په ختیځ کې د ملي صوبا ټولنې غړی دی. دی وایي ډاډه ده چې په دې اشر او کمپاین سره به بې تعلیمۍ ته ماته ورکوي او بریالي به ترې راووزي.
موږ دې ته ژمن یو چې زموږ ټول خواخوږي بلګري به انشاءالله په پوره توان په پوره قدرت سره ولسوالیو مکتب په مکتب انشاءالله کدري ښوونکو استادان به موږ هلته معرفي کوو او په ډېر ویاړ او فخر سره به خپلو شاګردانو ته درس ورکوي. بې تعلیمۍ ته هم ماتې ورکوي او په دغه پروسه او دغه اشر به انشاءالله موږ کامیاب وزو انشاءالله.
د سی ان سي مضامینو ښوونکی میر احمد مهماني له ټولو لوستو قشرونو غواړي چې د ده په شان پر رضاکار ډول د خپل هیواد د بچیانو د روښانه راتلونکي لپاره تدریس ته مټې راون غاړي. د وایي د حق اړتیا له مخې چې پوهنیز ډګر ورسره مخ وو او هغه احساس چې دی د خپل هیواد پر وړاندې لري اړ کړی چې پر رضاکار ډول به په ښوونځیو کې تدریس ته اوږه ورکړي.
تر هر څه مهم احساس دی. کله چې موږ وطن سره احساس د وطن سره مینه لرو د وطن د آبادۍ لپاره یو ښه احساس ولرو نو که موږ به رضاکارانه تدریس میاشتې نه کلونه هم وکړو موږ نه ستړي کیږو ځکه دغه وطن په موږ حق لري.
دا په داسې حال کې د چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل د دغه ولایت د والي په توګه په لومړۍ ورځ له ولسونو سره په یوه لویه غونډه کې زیری ورکړ چې ولسمشر ورسره د ننګرهار لپاره د 2500 ښوونکو د ګمارنې ژمنه کړې ده.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په غزنی کې یو وخت پوستین ګنډلو د یو ډېر ښه او بریالي صنعت بڼه درلوده. ویل کېږي چې د غزنی پوستینونه یو مهال پر افغانستان سربیره بهرنیو هیوادونو تم وړل کېدل. زرګونه کسانو به له دې لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوله، خو اوس دا صنعت د ورکېدو له ګواښ سره مخامخ دی.
حاجی عبدالودود د غزنی ښار فرخي څلور لارې ته نږدې په لبې دریا کوڅه کې په پوستین جوړولو بوخت دی. عبدالودود 50 کلن دی خو وایي له تیرو څلوېښتو کالو څخه دغه کسب کوي. دی وایي دغه کسب له پلار او نیکه په میراث کې ورپاته دی. د ده په خبره د غزنی پوستین زیات مینوال لرل خو اوس دغه کسب له ورکېدو سره مخ دی. هغه زیاتوي په غزنی کې زرګونه کسان په پوستین جوړولو بوخت وو خو اوس یوازې زه دغه کار کوم. حاجی عبدالودود وایي په هیواد کې وروستیو جګړو او نامنیو د نورو شانو ترڅنګ د پوستین جوړونې صنعت هم اغیزمن کړ او د پوستینانو ځای اوسنی چینایي او نورو بهرنیو بیکاره شانو ونیو. عبدالودود وایي پوستینونه عموما څلور ډوله وو، د واسکټ، کورتۍ او چپانې په څیر، خو ځینې وخت به د مشتری په خوښه بل ډیزاین هم جوړېدل.
صوبه کې بود حساب می غزنی تقریبا 500 کارخانه پوستینوزی بود
په خو په غزنی کې تقریبا په حساب 1500 پوستین ګنڈلو کارخانه وي چې په هر کارخانه کې تر 1500 یا 1500 پورې کسانو کار کاوه کای په ټوله کې حساب کړو تر 1000 زیاتو کورانه یو لدلارې نفقه تر لاسه کوله خو وروسته چې نام زیاته شو ورس په ورځ مخ پټی روان وو په غزنی کې دوه کار وړاندې د پوستین جوړولو دوه کارخانه وي هغه هم سقوط شوې او اوس یوازې زپاتیم
لیکوال او فولکلوریست اسدالله در 50 کلن او د غزنی وسیدون کیدای دی وای په غزنی کې تر 300 زیات پوستین جوړولو وړې وړې کارخانه او هټۍ وي خو اوس نسته هغه زیاته وی د غزنی پوستینونو نوم درلود لا غزنی څخه به د توفی په ډول نور ولایتونو ته هم تلل
حتی دلته د روسانو په وخت کې هم ډیر پوستینونه روسیه ته وړل کېده له هغه نه مخکې د داوود خان په وخت کې دلته سیاحین ډیر راتلل ته د موږ څخه فرانسویانو پوستینو نوړل نورو سیاحینو پوستینو نوړل او دی ډیر خوښولم او ما څو ورځې وړاندې په یوه مجله کې هم ولیدل چې څو فرانسویانو د غزنی پوستینو نه اغوستې ول او لرغونی عکس او دې ورنه استفاده کوله
اسدالله زیاته ویله دومره شوالی سره سره بیا هم په بیه ګران نه وو ځکه چې مالونه هم د غزنی وو د ګیدړو شغالانو لیوانو او ځینو نورو حیواناتو پوستونه چې پوستینونه به ورڅخه جوړېدل هغه هم په غزنی کې زیات وو د ده په خبره پوستین اغوستل په خپل وخت کې اهمیت درلود لکه په اوس وخت کې چې چپا نه لري په غزنی کې یوازینی پوستین جوړونکی عبدالودود وایي که د صنعت او سوداګرۍ وزارت ورسره مرسته وکړي بیرته به دغه صنعت ته رشد ورکړي او ډیری بیکاره کسان به ورسره په کار بوخت کړي خو د غزنی محلي چارواکي وایي تر اوسه نه دي توانیدلي چې له دغه صنعتکارانو سره مرسته وکړي د صنعت او سوداګرۍ ریاست رئیس حسین علي عارفي وایي دلته نامنی د موسسې هم زړونه ورته ښه کوي
ما بسیار کوشش کړم چې یک موسسه پیدا شنه
ما ډیره هڅه وکړه چې یوه موسسه پیدا سي نه یوازې دا بلکې هغه لاسي توکي چې په غزنی کې جوړیږي هغه که پوستین ګنډل دي یا زرګري ده له هغوی سره مرسته وکړم ما دا پیشنهاد وزارت ته هم کړی دی وزارت هڅه کړې ده خو تر اوسه پورې مرسته کولو کې نه یې توانېدلي
په وروستیو لسیزو کې په نوره نړۍ کې د ژویو د حقونو د فعالانو لخوا هغه کمپاین زور اخیستی چې د پوستین جوړونې لپاره د وحشي ژویو د ښکار مخنیوی غواړي که څه هم په افغانستان کې د وحشي ژویو د ښکار د مخنیوي کوم څرګند کمپاین نسته خو د غزنی څو مدني فعالانو راته وویل د پوستین جوړونې د بازار پیکه کېدو ښایي په غزنی کې د هغه وحشي ژویو ناقانونه ښکار کم کړی وي چې لا د مخه جنګ جګړو او ناقانونه ښکار د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي دوی وایي غوره به دا وي چې په غزنی کې د حلالیدونکو څارویو د څرمنو د پروسس او ورڅخه د پوستین او نورو توکو د جوړونې په برخه کې معیاري فابریکې واوسي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه تر څو ورځني ځنډ وروسته بېګا توشیح کړه له دې مخکې کانګرس خبرداری ورکړی و چې که ولسمشر دا کار ونه کړي ښایي حکومتي چارې په ټپه ودرېږي
ولسمشر ټرمپ د ډسمبر په 22 نیټه وروسته لاغې د کانګرس غړي حیران کړل چې وی خو د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو طرحه به لاسلیک نه کړي د لایحه د امریکا د استازو په جرګه او سنا دواړو کې د میاشتو باسونو او له دې ډاډ وروسته چې سپینه ماڼۍ به یې ملاتړ وکړي په لوی توپیر تصویب شوی وه په دې طرحه کې د کرونا له کبله بېکاره شوو خلکو ته د منظمو نقدي مرستو د دوام سربیره ټولو په شرایطو پورې امریکایانو ته د یو ځل لپاره د کرونا په خاطر د $600 ډالرو مرستې ورکول منل شوي یو ټکی چې ولسمشر ټرمپ په دې طرحه کې پرې انتقاد درلود دا و چې نوموړي ویل دا پیسې ډېرې کمې دي او هغه له کانګرس څخه غوښتنه کوله چې امریکایانو ته دې د یو ځل نقدي مرسته د هر کس لپاره $2000 ته پورته کړي ولسمشر ټرمپ همدارنګه د هغو حکومتي لګښتونو له کچې سره چې فدرالي حکومت به تر سپتمبر پورې فعال وساتي هم خپل مخالفت په ډاګه کړی و د ډسمبر په 20 نیټه د کانګرس څو جمهوري غوښتونکو غړو له ولسمشر ټرمپ وغوښتل چې دا طرحه د لاسلیک کړي په دوی کې د پنسلوانیا جمهوري غوښتونکو سناتور باټومی هم شامل و چا چې پر ولسمشر ټرمپ غږ وکړ بهتره دا ده چې دا طرحه لاسلیک کړي او وروسته دې ورپسې د بل ملې لایحې لپاره کار وکړي. ټامی ویل دا پوهیږي چې ټرمپ چې د نومبر د درېمې نیټې انتخاباتي د ډیموکرات سیال جو بایډن په وړاندې بایللي غواړي خلکو سره د مرستې لپاره د ډیرو نقدي چکونو د غوښتنې په خاطر په یاد پاتې شي. خو نوموړی وویل که چیرې هغه د حکومت د لګښتونو طرحه لاسلیک نه کړي د دې خطر شته چې نوموړی به د ګډوډۍ بېوسۍ او پارېدلې چلند په خاطر د خلکو په ذهنونو کې پاتې شي. د فاکس نیوز سره د خبرو پر مهال د امریکایي جمهوری غوښتونکو سناتور وویل ته هر څه چې غواړي نه شي ترلاسه کولی ان که د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر هم وبوسي. د امریکا متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر بایدن هم د دسمبر په 26مه نیټه له ټرمپ وغوښتل چې دا طرحه دې لاسلیک کړي. هغه په ولسمشر ټرمپ تور پورې کړ چې مسؤلیتونه یې یرغمل کړي چې د بایدن په وینا ورانوونکي پایلې به ولري. که چیرې ټرمپ خپل مخالفت ته دوام ورکړی وای او دا طرحه یې نه ولاسلیک کړي